مازیګر څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غنی شیبه مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په وینا کې په افغانستان کې د هدفي وژنو په اړه خبرې وکړې. نور مطالب او اونیز پروګرامونه هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي زموږ د خلکو مدني فعالانو او مدني ټولنو په وړاندې د تاوتریخوالي وروستۍ څپه زموږ پر ټولنې مرګونه سیستماتیکه حمله ده. طالبانو له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د ضرب الاجل له احتمالي تمدید سره کلک مخالفت څرګند کړ. مشکوکو وسله والو په شمالي وزیرستان کې د یوې غیر دولتي مؤسسې څلور ښځینه فعالانې وژلې دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي زموږ د خلکو مدني فعالانو او مدني ټولنو بزګرو او سوداګرو په وړاندې د تاوتریخوالي وروستۍ څپه زموږ پر ټولنې مرګونه سیستماتیکه حمله ده. اشرف غنی دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا شپږ څلوېښتمې غونډې ته په وینا کې چې د جمهوري ریاست په ویبپاڼه کې خپره شوې کړې دي. ښاغلي غنی ویلي چې هدفي وژنې زموږ پر سړو او ښځو چې په تېرو شلو کلونو کې د بدلې شوې ټولنې استازیتوب کوي او مستقیم بربند ګزار دی. اشرف غنی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې کابل په ګډون په یو شمېر لویو ښارونو کې په دې وروستیو کې هدفي وژنې او چاودنې چې چارواکي یې د طالبانو کار بولي زیاتې شوې دي، خو طالبان په دغو چاودنو کې خپل لاس لرل ردوي. د یو بل خبر له مخې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما وایي په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه کلنی راپور به سبا خپور کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیوډ لاینز نن په یو ټویټ کې ویلي چې د تیر 2020 کال د راپور یو مهم هدف دا دی چې ښکېلو مسؤولو اړخونو ته په دې اړه حقایق او سپارښتنې وړاندې کړي تر څو د ملکیانو د خوندیتوب لپاره سمدستي کوټلي اقدامات وکړي. ډیبرا لاینز پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د نورو زیانونو د مخنیوي لپاره د په عاجلو اقداماتو کې یوه ورځ هم نه سپموي. یوناما له دې مخکې ویلي وو چې په دې هېواد کې د 2020 کال په لومړیو نهو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په ملکي تلفاتو کې 10% کموالی راغلی. په دې راپور کې د ملکي تلفاتو د کموالي عمده لامل په انتحاري او هوایي حملو او همداراز ځمکنیو جګړو کې کموالی په ګوته شوی دی. طالبانو له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د ضرب الاجل له احتمالي تمدید سره کلک مخالفت څرګند کړ او ویل دا ډله به هیڅکله هم تر مئی میاشتې وروسته په افغانستان کې د امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو له پاتېدو سره موافقه ونه کړي. دا خبره د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د جرمني له ډی پی ای خبري اژانس سره په مرکه کې چې نن خبره شوې کړې ده. هغه ویلي که ناتو، امریکا او نور اړخونه غواړي چې دغه اوسنی بحران پای ته ورسوي، نو د حل یوازنۍ غوره لاره یې دا ده چې پر هغه تړون بشپړ عمل وکړي چې دوی او د امریکا ترمنځ تیر کال لاسلیک شوی دی. د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیر کال د فبروري د 9 د تړون له مخې ټول امریکایي او نور ځواکونه باید د طالبانو لخوا د ځینو ضمانتونو په بدل کې تر مئی میاشتې له افغانستان ووځي. خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې پر دې او په ټوله کې په شوي تړون له سره غور کوي او هغه ځکه چې طالبانو خپلې کړې ژمنې نه دي پوره کړې. چارواکي وایي د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې څلور پولیس وژل شوي. د ادرسکن ولسوال عبدالعلي فقیریار ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې په سیمه کې د بادګیرک په نوم یوې امنیتي پوستې ته څیرمه په سړک کې د موټرسایکل په ذریعه چاودنه وشوه. هغه وویل ناپیژندو وسلوالو چاودیدونکي مواد په موټرسایکل کې ځای پر ځای کړي او تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د بدخشان چارواکو د غرد خویدو له امله د سرو زرو د یو کان د څلورو کارګرو مړینې تایید کړې ده. د بدخشان د ولی ویان نیک محمد نظری ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون یکشنبه په کوهستان ولسوالۍ کې رامنځته شوه. د دې ولایت د امنیې قمندانۍ ویان ثناء الله رحماني ازادي راډیو ته په دې پیښه کې د یو بل کس د ټپي کېدو خبره کړې او ویلي دي چې د غرد خویدو په مهال کارګر په دې کان کې په کارونو بوخت و. مشکوکو وسلوالو افغانستان پولې ته څیرمه د پاکستان په شمال لویدیځ کې پر یوه موټر چې د یوې غیر دولتي مؤسسې څلور ښځینه فعالانې پکې سپرې وې ډزې کړې. څلور واړه یې وژلې او د هغوی ډرایور یې ټپي کړی دی. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګندپور د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې دغه پیښه نن دوشنبه د میرعلي ښارګوټي په ای پي کلي کې رامنځته شوې ده. د سیمې د پولیسو مشر شفیع الله خان هم دغه حمله تایید کړې او ویلي دي چې امنیتي ځواکونو سیمه کلابنده کړې او هڅه کوي چې هغه حمله کوونکي چې نږدې غرونو ته په تیښته بریالی شوي دي پیدا کړي. تر اوسه پورې د دغه برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. چارواکو ویلي د پیښې قربانیانې د سباون مرستندویه ټولنې کارکوونکي وي. دا ټولنه له هغو ښځو سره چې غواړي له خپلو کورونو د سوداګرۍ چارې مخته یوسي په روزلو کې مرسته کوي او هم هغوی له خپلو حقونو خبروي. تمه ده چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن پر روسیې نوي بندیزونه تصویب کړي. دغه بندیزونه پر روسیې د کرملن د منتقد الکسی نوالني د زندانی کېدو او د هغه د پلویانو د ځپنې په تړاو لګول کېږي. دغه وزیران به د پروکسل په غونډه کې مشخص اهداف په نښه کړي. پر یو شمېر روسانو او ادارو به د ویزو بندیزونه ولګوي او شتمني به یې کنګل کړي. الکسی نوالني تورن شوی و چې جرمني ته د درملنې لپاره په تګ سره یې له مخکیني تعلیقي بند څخه سرغړونه کړې وه. نوموړی تېره میاشت له جرمني بیرته هیواد ته له ستنېدو سره سم ونیول شو. هغه پر ځان لګول شوي تورونه سیاسي انګیزه بللې دي. او په امریکا کې په کووید 19 ناروغۍ د مړو شوو کسانو شمېر نږدې 15 لکو ته رسېدلی. دا په داسې حال کې ده چې په متحدو ایالتونو کې د دغې وبا پر ضد د واکسین چارې چټکې شوي او د مثبتو پیښو شمېر هم په کمې کچې دوام لري. د جان هاپکنز پوهنتون د شمېرو له مخې تر پرون ناوخته په متحدو ایالتونو کې په کووید 19 د ټولو مړو شوو شمېر 4,98,380 ته رسېدلی دی. په نړیواله کچه پر دې ناروغۍ بیا د مړو شوو کسانو شمېر 2.5 میلیونو ته رسېدلی دی.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، وړاندې راپورونه خبرو. ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان ویتنام نه دی او د امریکایي ځواکونو له وتلو به سقوط ونه کړي. ولسمشر اشرف غنی همداراز د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته ویلي دي چې په افغانستان کې په وروستیو هدفي وژنو کې د ټولنې ټولې برخې په نښه کیږي. په نورو موضوعاتو کې د سوانګ او نورو اړتیا وړ موادو د بیو د لوړېدو له کبله د خلکو شکایتونه
که گاز کیلو با 40 روپیه یا 50 روپیه و خوست پا خواشنه سره چی پیه و سلده شو پیه شوی همدارنگ غوری همدارنگ وره.
در روزگان پا مرکز ترین کورد که هشر
پر شهر تر روطنیو پا همدی خطر بندی روطنیو چی داغ شهری هم پا دی بندی پوکو یا در روزگان ولس پا دی بندی پوکو چی در شهر ساتل تون مهم دی یا ولی وساتو.
نړیوالو مسایلو کې به واوري چې چین له امریکا غواړي چې پر دې هیواد د سوداګرۍ په برخه کې لګیدلې بندیزونه لري کړي. په وروستۍ برخه کې د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ 19 پروګرامونه خپریږي. ولسمشر اشرف غنی وایي چې افغانستان ویتنام نه دی او حکومت به د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته سقوط ونه کړي. ښاغلی غنی له بی بی سی سره په مرکه کې د طالبانو د پوځي بریاوو ادعاوې هم رد کړي او ویلي دي چې د زور له لارې هدف ته رسیدل ممکن نه دي. د ښاغلی غنی د څرګندونو جزئیات په دې راپور کې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی او زلبیا د افغانستان د ستونزې حل په سیاسي منطق او بحث کې نغښتی بللی. هغه له بی بی سی نیوز انګلیسی برخې سره په خپله نوې مرکه کې په زور واک ته رسیدل یو خوب بللی. ښاغلی غنی زیاته کړي طالبان نشي کولی د زور له لارې خپل هدف ته ورسیږي او یا هم د زور له لارې بری خپل کړي. جمهور رئیس د طالبانو لخوا د حکومت د ړنګېدو یا سقوط خبره هم بابیزه وبلله.
دوی په تیرو شپږو کلونو کې په دې ونه توانېدل چې دواړه موخې ترلاسه کړي، که هغه د حکومت پرځول او د ځواکونو ختمول وي، او دویم دا چې د افغانستان جغرافیه په دوه برخو وویشي. دا ویتنام نه دی او نه هم دا حکومت د پرځېدو دی.
د افغانستان جمهور رئیس بی بی سی سره خبرو کې د ناټو وروستي دریځ ته اشاره ویلي. دا ټولو لوریو ته یو نوی فرصت برابروي څو یو ځل بیا دې پرېکړې ته ورسیږي چې زور د حل لار نه ده. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ تیره اونۍ د ناټو د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته وویل په اوس وخت کې افغانستان کې د ناټو د پوځي حضور د راتلونکي په اړه هیڅ وروستۍ پریکړه نه ده شوې. ناټو طالبان تورن کړي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی د کمېدو پر ځای زیات شوی او د سولې په برخه کې هیڅ ډول پرمختګ نه ده شوی. خو له دې ټولو سره سره جمهور رئیس غني هیله ښودلې چې لا هم د سولې لپاره فرصت شته. خو هغه څه چې خلک یې اندېښمن کړي، په قطر کې د سولې خبرو ورک برخلیک دی. د جنوري لشپګمې چې د سولې دویم پړاو خبرې پکې پایل شوې، تر ننه د دې خبرو په لړ کې هیڅ ډول پرمختګ نه لیدل کیږي او تر خوای دواړو لوریو پر یو او بل د تورونو لړۍ هم ګرمه ساتلی. خو د افغانستان د سولې په چارو کې دولت وزارت بیا هم له طالبانو غواړي چې خبرې پیل کړي. د دې وزارت وایاندا ناجیان وري
خو مقابل لوري تر اوسه د مذاکرې پر میز کېناستو ته تیار نه دی. له دې امله په روانه جګړه او تاوتریخوالي کې د ملکي وګړو د تلفاتو بدې پایلې د هغوی پر غاړه وي چې د سولې مذاکراتو په بهیر کې د ځنډ لامل دي.
خو طالبان بیا وایي هیله ده چې د سولې په اړه شوې ژمنې عملي شي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل د سولې په برخه کې شوې څرګندونې باید په عمل کې ثابت شي. خو له دې ټولو سره سره امریکا، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو له طالبانو وغوښتي چې د سولې خبرو ته کښېني.
په راپور کې مو واورېدل چې ولسمشر اشرف غني په یوه مرکه کې ویلي دي چې افغانستان ویتنام نه دی او د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته به دولت یې سقوط ونه کړي. ولسمشر غني همداراز نن د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډې ته په افغانستان کې د وروستیو هدفي وژنو په اړه خبرې وکړې. ښاغلي غني په خپله وینا کې چې شیبه مخکې خپره شو ویل د هدفي حملو په دې څپه کې د ټولنې ټول اړخونه که فعالان دي او که چارواکي یا عام وګړي په نښه شوي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند اوروي چې دا شیبه په سټوډیو کې راسره دی. انسب
مننه تکل صاحب. ولسمشر محمد اشرف غني څو شیبې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا چې د شورا شپږ څلوېښتمه غونډه ده، په دې غونډه کې دا غونډه آنلاین وه، په آنلاین توګه باندې وینا وکړله او په وینا کې تر ډېره تمرکز په افغانستان کې د تاوتریخوالي په وروستۍ څپې و. افغان جمهور رئیس اشرف غني ویل په هیواد کې د ټولنې د بیلابیلو قشرونو په وړاندې د تاوتریخوالي وروستۍ څپه د افغان ولس او ټولنې په وړاندې سیستماتیک یرغل دی. نوموړي دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په شپږ څلوېښتمه غونډه کې نن وکړې. جمهور رئیس په دې آنلاین غونډه کې ویل چې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت لپاره دا مهال د دوی اساسي بشري حق چې دی هغه سوله ده. ښاغلي غني په افغانستان کې د تاوتریخوالي وروستۍ څپې ته په اشاره وویل چې دا مهال چې په دغه څپه کې کم خلک د مدني ټولنو بنسټونه یا فعالان د بشري حقونو د فعالانو نه نیولې تر ټولنیزو فعالانو، همدارنګه د رسنیو تر فعالانو، تر قاضیانو او همدارنګه هغه خلک چې عامه خدمات وړاندې کوي ته په هغوی باندې بریدونه کیږي او دا بریدونه د خلکو په وړاندې د افغانستان د خلکو په وړاندې یوه سیستماتیکه وژنه یاده کړه. د ویل چې دغه وژنې داسې جوړې شوې دي چې تر ډېره د ټولنې هغه کسان په نښه کوي چې په دې ټولنه کې په تیرو شلو کلونو کې د بدلون سبب شوې دي. هغه یو ځل بیا سولې ته او په افغانستان کې هغه ارزښتونه چې ولسمشر اشرف غني وخت نا وخت یادوي د خپل حکومت د بریاو په توګه د دې ساتلو باندې ټینګار وکړ او وی ویل چې د به هڅه وکړي چې افغانستان د جګړې د وسنی ډګر نه د اسیا د اتصال چې په دې باندې هم وخت نا وخت جمهور رئیس اشرف غني ټینګار کوي د اسیا د اتصال په یو نقطه بدل شي او یو سولیز هیواد اوسي. هغه ویل چې دا حکومت او د افغانستان خلک دا مهال تر بل هر څه سولې ته لومړیتوب ورکوي. سو د سولې په راتګ سره د بشري حقونو هغه ناورین او سرغړاوي چې دا مهال په افغانستان کې لیدل کیږي پای ته ورسیږي.
ډیره زیاته مننه له ان صاحب نه. قدرمنو اوریدونکو، د ولسمشر اشرف غني د څرګندونو جزئیات مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې د هدفي وژنو په اړه کړی دی. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د دې وژنو مسؤلیت تر ډیره هیڅ ډلې نه دی منلی او د همدې وژنو په لړۍ کې تقریبا دوه میاشتې مخکې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دای هم د یو مقناطیسي بم په چاودنه کې ووژل شو. د دای او د ازادي راډیو د نور خبریالانو د وژل کېدو او همدارس د هدفي وژنو په وروستۍ صفه کې چې نور خبریالان وژل شوي دي، د دې د یو مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ولسی جرګې نن د 1400 کال بودیجه تصویب کړه. د بودیجې طرحه له مخکې هم دوه ځلې ولسی جرګې ته استول شوې وه چې رد شوې وه. په دې برخه کې ځینې اختلافونه هم وو د حکومت او د جرګې ترمنځ. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان ولسی جرګې د 1400 مالي کال بودیجه له نږدې دوه میاشتې جنجال وروسته تصویب کړه شوه. د ولسی جرګې د مالی او بودیجوي کمیسیون مشر میرقان صافی د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د مالی وزارت لخوا د مالی کال بودیجې درېمه مسوده کې 19 موارده له هر اړخیز بحثونو وروسته حل شوې دي. د ښاغلي صافی په خبره له دې اختلافي ټکو ترمنځ یو هم د ښوونکو او ټیټ رتبه مامورینو معاشونو کې د 2000 افغانیو زیاتول وو. نوموړی زیاتوي په بودیجې کې د نور مواردو ترڅنګ ملي دسترخوان او د لوړ رتبه چارواکو ته د دسترخوان پیسو ورکړه لمنځه تللې ده. له دې وړاندې مالی بودیجه کې د ماشینو نه یو شانوالی د 1000 تشکیلاتو کمښت د هغه ادارو شتون چې ولسی جرګې نه دي تصویب کړي او ملي دسترخوان هغه ټکی و چې ولسی جرګې د 1400 مالی کال بودیجه دوه ځلې رد کړي وه. افغان حکومت د دلوي پاتلسمه د مالی بودیجې درېمه مسوده د بحث لپاره جرګې ته ولېږله چې بلاخره د نږدې دوه اونیو بحثونو وروسته ومنل شوه. افغان ولسمشر هم د ولسي جرګې لخوا د 1400 زیږدیز کال بودیجې تصویب په اړه خوښي څرګنده کړې ده. د 1400 زیږدیز مالي کال ټولټال بودیجه 3.3 میلیارد افغانۍ ده چې 311 میلیارد یې عادي او 1.6 میلیارد افغانۍ یې پراختیايي برخې ته ځانګړې
سموګ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو د همدې خبرونه په دوام کې نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او همدارس د امنیت او سالم چاپیریال په پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې سینو بغل یا والګای څه دی.
دا سوا چوار چوش زیر شو نس چلوی شپیری و تلوی سی زیر شو دیگه نه اخر که کای شوری کتابه ورغلا دریم مسلره مش پدو امرا به پرتلا سبورات لمنا
د امنیت او سالم چاپیریال د سپورت نړیل 19 پروگرام سره په دوهمه نیمای کې خبريږي. قدر منوریدونکو خو اوس ورزو یو بل موضوع ته چې هغه په د قیمتونو د لوړېدو په اړه ده. په افغانستان کې وروسته لدی چې یو زیات شمیر لوی لارې د ځینو اعتراضونو له کبله وتړل شوې. د خوړو د موادو او همدارز د سونګ په موادو کې خورا زیات لوړوالی راغی. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه د راپور برابر کړی.
په پلازمینه کابل او د افغانستان په یو شمیر لوی ولایتونو کې د خوراکي او سنتو کو بیو پورته کېدو خلک اندېښمن کړي دي. یو شمیر کابل میشتي وايي بیکاری، بیوزلی او د توکو د بیو پورته کېدو ژوند سخت کړی دی. ظفر مومن له حکومت غواړي چې د بیو پورته کېدو ته پام وکړي.
که ګاز وو په کیلو په 40 روپۍ یا 50 روپۍ وو خو اوس په خواشنۍ سره چې په 130 روپۍ شوی. همدارنګه غواړي همدارنګه وړه قیمت هم لوړ شوی دی.
زینب هم د بیو د پورته کېدو د مخنیوي خبره کوي.
افغانستان ډیری خلک د فقر تر خط لاندې ژوند کوي نو دوی د دې اصلا نه لري چې مالیه مواد ځان ته جوړ کړي. د افغانستان د تجارانو څخه او د خلکو څخه بېله دا ده چې ګران فروشي څخه لاس واخلي یعنې قیمت فروشي پرېږدي.
دا په داسې حال کې ده چې د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د دوی او د صنعتکارانو د خونې په منځګړتوب له تېرو دوه ورځو راهیسې یقیني شیرخان او حیرتان بندرونو ته غځېدلې لارې پرانستل شوې دي. بلخوا د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د کورنیو چارو امنیت شورا او د کابل ښاروالۍ یو ګډ پلاوی ټاکل شوی څو د هغو کسانو مخه ونیسي چې توکي په لوړه بیه پلوري.
در جریان چند روز
تکل شوی پلاوی بازار تزی چو ده احتکار مخونی سی له چو رز رایی سی پا چو ولایتونو کیز مو گروپونه کار کوی او هغا اتیوالو تا چه تو کی پلوارا بای پلوری خبرداره ورکرل شوی او ده زینو بیا حتی تدل شوی دی.
هشدار دیدن
د خوراکي او سنتو کولوي پورته کېدل کومه نوې خبره نه ده، بلکې له دې وړاندې هم د مستهلکینو د حقونو د ساتنې او د احتکار د مخنیوي د قوانینو پښتون کې د یو شمېر ورته مواردو له امله د توکو بیې ډېرې لوړې شوې چې ژر بیا نه دي راښکته شوې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په روزګان ولایت کې د 2.5 میلیون افغانۍ په ارزښت د څښاک د اوبو شبکې ګټې اخیستنې ته سپارل شوي. چارواکي وایي د دې شبکې په فعالېدو سره به زرګونه کورنۍ له پاکو اوبو برخمن شي.
د پاکو اوبو د رسونې د دغه شبکو شمیر 18 دی چې نن په مرکز ترینکوټ کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. ځایي چارواکي وایي د یادو شبکو له جملې څخه 11 په کلیوالو سیمو کې او 15 یې په ښوونځیو کې دي. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد ویل د اوبو پر دغه شبکو 2.5 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې د یادو شبکو مالی لګښت د ملګرو ملتونو لپاره د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف لخوا ورکول شوی دی.
او په دې کې تقریبا 4,318 کورنۍ او 4,318 شاګردان به د دغه صحیح اوبو څخه مستفید کیږي او دوی به د دې څخه د دې صحیح اوبو څخه استفاده کوي. دا د روزګان د صحیح اوبو په مورد کې یو ښه پیشرفت دی، یو ښه لاسته راوړنه ده. او په همدې رابطه باندې موږ هم نورې هلې ځلې کوو چې د روزګان ټولو ولسونو ته صحیح اوبه، پاکې د څښلو اوبه ورسوو او انشاءالله په دې کار کې به خپل ګړندي ګامونه اخلو.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې د پاکو اوبو دغه شبکې ورته جوړې سوې زیات خوشحاله دي. دوی وایي مخکې پاکو اوبو ته لاسرسی نه درلودي او د یادو شبکو په پاله کېدو سره به د پاکو اوبو څخه برخمن سي.
فرید یم یو تن کلیوال د دغه کلي. دا پروژه چې د انکشاف لیاقت خوا څخه پیل شوی وه، نن ختم شوله، افتتاح شوله. ډېر هغه کورونو ته پایپونه د اوبو ورکړي دي چې هغوی توان د دې نه درلودلې چې ځان ته د اوبو یو سیستم فعال کړي، د څښلو او همداراز د ژوند په نورو چارو کې دوی کولی سي استفاده ترې وکړي. کلیوال په شمول زما ډېر ترې خوشحاله ډېرو د دولت څخه د هیله هم دا ده چې د خلکو نور غوښتنې چې دي، نور احتیاجات چې لري، هغو ته هم لاسرسی وکړي او ترسره یې کړي.
د اورزګان ځایي چارواکي وایي د پاکو اوبو دغه ډول 11 نورې شبکې هم تر کار لاندې دي.
تاسو له پیغامونو
زه اسماعیل فاروقی د کنړ ولایت د غازی آباد دولتوالي نه تاسو سره په تماس یم. موږ د کنړ نوی وکیلانو څخه دا غواړو چې د کنړ د غازی آباد او نړۍ پارلمان ته نیولي داغو څخه هیله مو دغه ده چې دغه طرز سره مننه.
کلی والا شنا د خلمنی ولایت د انادلی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. اوس نو د خیر سره د پسرلي زمانه رنګېږي. د نو زما د ټولو وډونو څخه دا هیله ورځ د ټولو هیوادوالو سره ټولو افغانانو څخه چې تاسو په خپل منطقه کې نالان، ګلان، چمنیان وکړئ، نو د دې سره به زموږ ستاسو هغه چاپېریال به هم سم سي، زموږ ستاسو هیواد به هم سمسور او ښکلی سي، او دا به مو خپل یو انساني مسؤلیت ادا کړي. دې سره چاپېریال ټول مشکلات حلېږي. یعنی هر سړی که یو نحال شین کې او بیا یې وروزي، نو 3 میلیونه نالان کېږي. دا یو لوی پرمختګ دی او باید چې دوی میوهدار نالان باید وکړي او باید بیا پالنه وکړي. زما د ازادي راډیو څخه هیله ده چې زما پیغام نشر شي.
زیس مطلع د کندهار له ترنده ولسوالۍ تر در سره په تماس کې ما زما دا ویل او زه چې موږ د برسوی یو د طالبانو دغه څخه هلته طالبان کډو شام په لاس نه راکړي. او بل تل چې راغلي د خلکو ورته په درې ګټه معنا د مسیح د غیر استریتي ندی له ملي کرخان ده موږ دروسه شی نه دي لیدلی، نه دروسه موږ نه مان دروسه ورته ولې او نه پریږي ګرد کار په ستاره باندې موږ د خپل واک صدا یې لږ چې دا کار اته برابر کړي. وسلام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. په پکتیا کې چارواکو او د پوهنتون محصلانو او استادانو د جګړې د زیانونو په اړه په یو آزاد بحث کې ګډون وکړ. په دې غونډه کې د جګړې د زیانونو په اړه ګډونوالو ته ډرامې هم وړاندې شوې. د بحث ویناوالو له دینی عالمانو، قومي مخورو او مدني فعالانو او نورو غوښتنه وکړه چې په ټولنه کې د سولیز ذهنیت په خورولو کې مرسته وکړي.
د پکتیا چارواکی وایي په پلان کې لري چې د راتلونکي لمریز کال په اوږدو کې د بیلابیلو هیوادنیو سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه له خلکو، روڼاندو او مدني ټولنو سره آزاد بحثونه جوړ کړي. د پکتیا والي محمد حلیم فدایي چې د شنبه ورځې ناوخته پکتیا پوهنتون کې د ټولنې بیلابیلو قشرونو سره جګړه د فسادونو مور د تر سرلیک لاندې یو آزاد بحث کې برخه اخیستې وه، آزادۍ راډیو ته وویل له دې کاره یې موخه دا ده چې د حکومت پلانونه تشریح دارنګ د ولس، مدني ټولنو او دولت ترمنځ ګډ پوهاوی رامنځته کی.
اساسي هدف یې دا ده چې هغوی د حکومت له پلانونو او د هغو موضوعاتو چې هغه ډیر کلیدي دي د ولس، مدني ټولنو او د دولت ترمنځ یو مشترک فهم او درک ایجاد کو، ترڅو دغه پر بنسټ باندې په ګډه باندې مشترکې کړنلاري او تګلاري جوړ کو او ویټاکو.
د پکتیا والی زیاتوي د سکون او امن فضا خرابول تر ټولو ستر فساد دی. مدنی فعال حفیظ الله مبارز وایي کچیر جنگ نوی افغانستان به په ډیره کمه موده کې د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په قطار کې ودرېږي او دلته به د نورې آرام نړۍ په شان فساد له منځه ولاړ شي.
زموږ زیاته فیصدي پیسې چې دي هغه د همدې جنگ لپاره د نظام او دولت لخوا ورکړل شوي دي چې تر څو دوی په نظامي بخش کې خپل هغه کوم تجهیزات چې دي هغه پوره کړي. کچیرته جنگ نوی د رو ملکونو په قطار کې بو افغانستان لومړی هیواد وی چې دریږي بو که جنگ ختم شي زه فکر کوم چې په افغانستان کې وو فساد په ډیره کمه درجه وي.
په ولس کې د سوریز ذهنیت د خبرولو مسؤلیت چاته متوجه کیږي. د پکتیا په انتونی او تن محصول عبید الله همرنګ پاړه وایي
د پانتون استادان د پتنیول مای کرام هغه مدني په اعلان چې په ټولنه کې یو نوم لري، ځای لري، دغه کولای شي چې د ولس د ذهنیت جوړولو کې رول لوبولی سي او دوی په یو څه باندې پوهیږي. دوی کولای سي ولس په اسانۍ سره قانع کړي، ولس تقینات ورکړي په عموم کې د جګړې ستونزې او مشکلات سره ورکړي، دغه هیواد بحران ته رسولي، دغه هیواد سوال تکینولي. نو ټولو کلو غاړو دغه هیله د جګړې تیر سي او راسي د خپل وطن په ګاړه جوړ کړو.
د پکتیا په هانتون د غونډو په تالار کې جګړه د فسادونو مور د آزاد بحث ګډونوالو دا ډول برنامه ګټوري وبللې او غوښتنه وکړه چې دا بهیر د پدې ځای کې نه یوازې غزیگی بلکې د نورو ولایتونو په علمی، تحصیلي او خوانی مؤسساتو کې هم ورته تیوریکی بحثونه جوړ شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
چین نن د امریکا له نوې ادارې وغوښتل چې له دې هیواد سره د سوداګرۍ په برخه کې لګیدلې بندیزونه لرې کړي او هغه څه بند کړي چې پیکینګ یې د تایوان، هانګ کانګ او شینجن په چارو کې د امریکا لاسوهنه بولي. د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې له چین سره به بیرته په چارو کې ښکیل شي، خو دا یې نه ده روښانه کړې چې د چین په اړه به د امریکا هغه پالیسي چې د پخواني ولسمشر پر مهال جوړه شوې نرمه کړي که نه. په دې اړه تفصیل اجمل اند اوروي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ د څرګندونې داسې مهال کوي چې بیجینګ د امریکا پر نوې ادارې ټینګار کوي څو د چین په وړاندې لږ ګڼو هغه تدابیرو تیر شي چې د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر مهال خپل شوي وو. ټرمپ په 2018 کال کې له چین څخه په وارداتو ګمرکي تعرفې لوړې کړې او د چین د ټکنالوژۍ پر ځینو کمپنیو یې بندیزونه ولګول. همدارنګه یې له تایوان سره ډیپلوماټیکي او پوځي اړیکې زیاتې کړې او پر هغه چینایي چارواکو یې بندیزونه ولګول چې په شینجن ایالت کې د لګکی غور مسلمانانو سره په زور زیاتی تورندي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ په بیجینګ کې د ډیپلوماټانو، پوهانو او ژورنالیستانو یو فورم ته د چین او امریکا د اړیکو په اړه وویل موږ پوهیږو چې د امریکا حکومت پر بهرنۍ پالیسۍ بیا کتنه او غور کوي. وانګ هیله وښوده چې د امریکا پالیسي جوړونکي به د وختونو سره سوله وکړي او د ده په وینا د نړۍ روان بهیر به روښانه ویني. د چین د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه زیاته کړه چې متحده ایالات په یو اړخیزواله پریږدي سره د دې چې ولسمشر جو بایدن د چین سره په اړیکو کې د بیرته ښکیلتیا ژمنه کړې. دا روښانه نه ده چې د نوموړې اداره به د بیجینګ په وړاندې د واشنګټن په پالیسیو کې کوم بنسټیز بدلون راولي او کنه. چین په واشنگتن کې د خپل سوداګریزي مازی او د ګوندوي هیوادونو سره د مزکو پر سر د شخړو له کبله له قوي مخالفت سره مخ دی. تایوان د امریکا په دواړو ګوندونو کې قوي ملاتړ لري او همدارنګه په هانګ کانګ، سینګیانګ او تیبت کې د بیجینګ د بشري حقوقو څخه په سر غړاوي هم انتقادونه زیات دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه نیت نه لري چې د امریکا متحده ایالاتونه وننګوي او یا یې بدیل ومومي، او په وینا یې چین چمتو دی چې په سوله کې له امریکا سره شریک ژوند وکړي او د شریکي پرمختیا لټه وکړي. بایډن د فبروري په 19 نیټه نړیوالو مخاطبانو ته په خپله لومړنۍ وینا کې وویل چې امریکا او متحدان باید له چین سره اوږدمهاله ستراتیژیکي سیالۍ ته یو ځای چمتو شي. د سوداګرۍ په اړه د چین د بهرنیو چارو وزیر وویل هیله لري چې واشنگټن به څومره زر چې ممکنه وي پر خپلو پالیسیو غور وکړي، چې د نورو په شمول د چین د بهرنیو چارو د وزیر په وینا باید پر چینایي مالونو ګمرکي تعرفې لرې کړي. همدارنګه په چینایي کمپنیو، څېړنیزو او تعلیمي انسټیټیوټونو د ده په وینا باید د امریکا یو اړخیز بندیزونه پای ته ورسیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه امنیت او سلام چاپیریال او د سپورت نړۍ خبريږي، خو دا شیبه نوریاس نوری د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي زموږ د خلکو مدني فعالانو او مدني ټولنو، بزګرو او سوداګرو په وړاندې د تاوتریخوالي وروستۍ څپه زموږ پر ټولنې مرګونی سیستماتیک حمله ده. اشرف غنی دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 46مې غونډې ته په وینا کې چې د جمهوري ریاست په ویبپاڼه کې خپره شوې کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه کلنی راپور به سبا خپور کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبرا لاینز نن په یو ټویټ کې ویلي چې د تیر 2020 کال د راپور یو مهم هدف دا دی چې ښکېلو مسؤولو اړخونو ته په دې اړه حقایق او سپارښتنې وړاندې کړي ترڅو د ملکیانو د خوندیتوب لپاره سمدستي کوټلي اقدامات وکړي. طالبانو له افغانستان د امریکایي او نورو ځواکونو د وترو د ضرب الله جل له احتمالي تمدید سره کلک مخالفت څرګند کړ او ویل چې دا ډله به هیڅکله هم تر می میاشتې وروسته په افغانستان کې د امریکایي او نورو ځواکونو له پاتېدو سره موافقه ونه کړي. دا خبره له طالبانو وایي ځبه الله مجاهد د جرمني له ډی پی خبري اژانس سره په امریکا کې چې نن خبره شوې ان کړې ده. چارواکي وایي د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې څلور پولیس وژل شوي دي. ادرسکن ولسوال عبدالغني فقیریار ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې په سیمه کې د بادګیرک په نوم یوې امنیتي پوستې ته څیرمه په سړک کې د موټرسایکل په ذریعه چاودنه وشوه. د بدخشان چارواکو د غره د خویدو له امله د سرو زرو د یو کان د څلورو کارګرو مړینه تایید کړې. دا پیښه پرون یکشنبه په کوهستان ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. مشکوکو وسلوالو افغانستان پولې ته څیرمه د پاکستان په شمال لویدیځ کې په شمالي وزیرستان کې پر یوه موټر چې د یوې غیر دولتي مؤسسې څلور ښځینه فعالانې پکې سپرې وې ډزې کړې، څلور واړه یې وژلي او د هغوی ډرایورې ټپي کړی دی. تمه ده چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن پر روسیې نوي بندیزونه تصویب کړي. دغه بندیزونه پر روسیې د کرملین د منتخب الکسی ناوالني د زندانی کېدو او د هغه د پلویانو د ځپنې په تړاو لګول کېږي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. سینه بغل څه ډول ناروغي ده؟
نو څلور طبيم کوي، پنځم کوي، دوامدار همداسې کنه مسلسل درې طبيم کوي، دوام کوي. نو دا څه وخت دایو ته زروسله سینه بغل زر شکیږي.
اوله مخنیوي څخه د هلال لري چاري کمیټي
ډېر خدای چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي ترڅو هغه منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي او یا هم شفخانه ته د بستر لپاره لاړ شي.
نن امدا موضوع چې رول ازادي رادیو سره وسی. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې سینه بغل یو خطرناک او وژونکی ناروغي ده. کله چې هوا سړیږي نو تر ډیره حده د کورنیو د بې پروايي له وجې ګڼ شمېر ماشومان په سینه بغل اخته کیږي. دوی سا یا نفس په سختۍ اخلي، تبه لري، ټوخیږي او سینه یې یو ډول خاص شغس کوي. اسهال او استفراق ورته پیدا کیږي او په شدید سینه بغل کې د ماشوم د خولې چار چاپیر شنه شي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته له داسې میرمنو سره غږیدلیو چې ماشومان یې د سینه بغل له وجې بستر وو.
دا سوه چې اول چې وشه زیر شو نس څلوېښت فیصدي وتلې وسې زیر شو دغه نه اخر کې کای شوري کتابه ورغله. درېیمه څلورمه شپه دو املا به پرې تلس به راتلو مونه تاس به پرې راغله. داسې به وکړو سې داس نغمه به ورات دغه خپل ځونته داسې کار چې ویش کوي.
ټوخیږي
یون ور بوټ خدای راته خدای ډیر نه ده
تبه کی
ته به کی
سره کم تبه کی څومره شدیده
خسره ګرم ته به ورشي مین داس وینه تکښ نو په چلیب سي شین شپ سي مین نه منډه ساو کو چا وینې تیس نه خو لیتوش دا مشکل کې ده
تری نمبر توه
فهیمه
څه چا سره بستری دلته
زه زوی سره مې
در تو اسپ زوی دیت سری بیتی.
دری عملیه فی بند راغلی. سس تو بیخی.
دست بیرون گریز دیت چه شای اورا هندی. اوز خو آواز سلاده. آیا گرم ساتی؟
او کرته ارتا گنده بنینون نانده. لپاس بلا کرته ارتا گنده ما. خویوان دا بیاد یو شبه خواله سی بیر تا اوزی بنده باستی.
کرتیم چنگه دی یخی دیکتا دی؟
کرتی یخی دیخ بخاری میخی دا. بخاری میخی.
نماشمان چمره بیرون گرزی؟
سر دول آراز بنده گرزی نو.
سینه و بغل سر چمره تبی کهی؟
نو سالور تبیم کهی پینزم کهی دوام دارم دستی کن. مسال سال دری تبیم کهی دوام کهی. نو داست وقت دا یورت زروسلا سینه بغل زرش کهی بیای اتبام زرش کهی
برش نا
لکم جیرا گلی
پرتی ناو نا
دلتا چا سر بیستاری
زویسا
چه پیسی ویدی
سینه بغل با
تک سر تاو که چنگ سینه بغل سر
سینه بغل یو توحیدا پیز بندیده دی زشی کرو تک شین شا شو دی خاله لپس کهی کولا او توحیدا دیر
از دتی بیستار سوای کنه اوز وزیعتی مخبخ که دوده که چنگ
او دیر او نور وزیعت دیر خرابانن چیز دیر خره
لکلیو او باندوس خواه بیداس کسان هم دی خپل ماشمانو دی درملنی لپار خارت رزی چه دلتا دشپی تیرولو لپار زای نلری بی کسی، بی وسی، نابلدی، سره هوا حقا چی دی چه دی دویستون زی چو برابر زیادی بی اتا تیا کلن مرجان چه خپل مسای دی درملنی لپار روستلی وی نجده دی چه دی خپل هم دی یخنی لعمل سینه بغل شی
فرقی ندا یا سوای چوی یا چه خسوای دای خو یه داغ اوی و خم خسو را به دوی کی یه مریضی که سینه بغل شوی تا یه چه سینه بغل شو خو داغ میگو یه چه این خو به خرصایی وی سوڑا وی پلیاره که دا تکلیف وی بیا یلتا دخلاول وی بیا اکسرا و غوری تیس و غوری دا تا بیدیا نن این انداغ ضرورت خوی میگو پازوب خو که پازوبی سوڑا دای خو یخ دا جمعت کو خو سوڑا و دا بیستره تم لس نواسه دا پا جمعت که خو دستا نوی
ډاکټران وایي د دې لپاره چې ماشومان مو په سینه بغل اخته نشي په سړه هوا کې ګرمې جامې وراغوندئ خونې تودې ساتئ ګرم خواړه ورکړئ او تر ټولو مهمه خبره بیا ماشومانو ته واکسین کول دي نور معلومات په یو مرکه کې د ساعت طفل د روغتون له رئیس نورالحق یوسفی څخه اورو نوموړی لومړی د سینه بغل په خطرونو راته غږیږي
سینه بغل د افغانستان او افغانستان ته ورته مخبوه دی هوادو کې د مړینې لومړنی عامل دی د تعداد له نظره په ماشومانو کې خصوصا په هغه ماشومانو کې چې عمرونه د 50 کال نه راښکته بیا په هغه ماشومانو کې چې د 1 کال نه راښکته وي دا نو تقریبا ډیر تهدید کوونکې او وژونکې ناروغي ده
د سې شمیر راته ویلی سي چې مثلا په افغانستان کې یا په نړۍ کې هر کال په تیره بیا دغه وخت اواز سړیږي په کوم شمیر ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي
د شمیر له نظره د ماشومانو اصلا دغه ناروغۍ چې دي خصوصا میکروبي ناروغۍ دا په مجموع کې موسمي سبغه لري دوبی کې یا په ګرمه هوا کې تاسو لیدلی چې د اسهالاتو او نس ناستي امراض زیاتیږي یا د هضمي سیستم میکروبي ناروغۍ زیاتیږي او په ژمي کې که تاسو متوجه شئ د تنفسي ناروغۍ په مجموع کې د ریزش زکام نه شروع د ستوني د درد او بالاخره د سینه بغل پورې خو سینه بغل په دې ټولو کې خطرناکه ده او تقریبا د افغانستان هغه سروي چې ښیي د ټولو مړینو د 15 کالو نه ښکته ماشومانو کې د ټولو مړینو 40 نه تر 30 فیصده پورې همدغه سینه بغل تشکیلوي او ورپسې بیا اسهالات او په همدغه ترتیب بیا خوارځواکي او نور عوامل دي چې د مړینې باعث کیږي
کله چې ماشوم په سینه بغل اخته کیږي د دې څه ډول نښې نښانی
د سینه بغل لومړی نښه چې ده هغه ټوخی دی د ټوخي سره سم د تنفس تعداد زیاتیږي یعنی ماشوم تنفس تعداد زیاتیږي او تیکی وهي او په زمن کې کله چې سینه بغل شدیدیږي که موږ د ماشوم لمن پورته کړو د ګیډې پورتنۍ برخه او د صدر ښکتنۍ برخه یعنی سینې ښکتنۍ او د ګیډې پورتنۍ برخه چیرته چې دغه د ایجاب حاجز عضله ده یعنی د صدر او د بطن
په دې سرحد کې دلته فرورفتګیانې د هر تنفس سره ایجادی کې چې موږ ورته چې استنجاوینګ وایو، دا د سینه بغل د شدیدېدو عامل دی. هر څومره چې سینه بغل شدیدېږي بیا ورسره کېدای شي چې د ماشوم روحي او رواني حالت هم ښه نه وي، او ماشوم خوابالود او کله کله حتی بېهوش او کوما ته لاړ شي.
د دې لپاره چې ماشوم په سینه بغل اخته نه سي، د وقایې لپاره یې کورنۍ څه وکړي؟
د سینه بغل د مخنیوي لپاره ډېرې اسانې لارې دي. اول واکسینونه. د سینه بغل تقریبا 80% لامل دو میکروبونه دي، چې هغه یو موږ اچ انفلوئنزا وایو او بل ته نوموکوک وایو. دغه ستریپتوکوک یا نوموکوک همدارنګه اچ انفلوئنزا د 80% سینه بغل ناروغیو لامل ده. په هغه ماشومانو کې چې عمرونه یې د 3 میاشتو نه پورته او د 5 کال نه ښکته وي، نو که چېرته موږ خپل ماشوم ته واکسین وکړو، دغه 80% خطر کمیږي. او ورسره نور خبرې چې ډېرې مهمې دي، مثلا د ویټامین ای ورکول، دا په خپل ماشوم ته مقاومت ورکوي. او بل دا چې د نورو واکسینونو تطبیق په خپل وخت، ځکه چې که ماشوم مریض نشي مقاومت نه راټیټیږي. او بل مهمه خبره دا سالمه تغذی، هغه ماشومان چې نوي پیدا کیږي زر تر زره باید د مور شیدې ورته شروع شي، تر شپږو میاشتو د مور شیدې خالص ورکړل شي، او د شپږو میاشتو نه وروسته متممه غذا شروع او شیدو ورکولو ته تر دوه کالو پورې دوام ورکړل شي. د ټولو ماشومانو لپاره د دې خاطر ښه ده چې د مور په شیدو کې بر علاوه د دې چې انرژي شته، ټول ویټامینونه شته، د ماشوم د مړښت سبب کیږي. په دوی کې داسې مواد شته چې ماشوم ته د مکروب په مقابل کې مقاومت ورکوي. بل خبره دا ده چې ماشوم ته ښه تغذی، ښه غذا او د ماشوم ګرم ساتل او د کوټو ګرم او پاک ساتل، او د کوټو د هوا تبدیلول په حد اقل په ورځ کې دوه ځلې، او په زمن کې د سون د موادو، د هغه سون موادو چې هغه ډیر بی کیفیت دي، هغه محیط په اصطلاح خرابوي، هوا خرابوي، دا غنه باید استفاده ونی شي. او په کور کې زیات دود او لوګي او بی نظافتي نه وي، همدغه سه ډیر کوشش وشي چې محیط پاک وي. په هر درې میاشتې کې یو ځل حد اقل که جوړم وي، د طبي معاینه لپاره کلینیکونو ته ورولل شي، چې تر څو چیک شي چې په هغوی کې کوم مخفي مرض موجود نه وي.
دا خو د سینه او بغل له ناروغۍ نه په وقایه باندې هم خبرې وکړي. که راستو دې ته چې کله یو ماشوم په سینه او بغل باندې اخته کیږي، له ده سره باید څه ډول چار چلند وسي؟
مهمه خبر دا ده چې که چېرته مور متوجه شوه چې ماشوم یې ټوخیږي، په زمن کې تنفس تعداد زیات دی، زر زر نفس اخلي، یا مثلا دغه د پزې مناخر، د پزې د تنفس چې کوي پزې الوزي، کنه که ګوري شوم توخیږي تعداد تنفس زیات دی، پزه آلوزی ده، د تنفس په وخت کې، دا په دې معنی چې دا ماشوم شدید سینه بغل ده. دغه وخت ډیر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي، تر څو هغه په اصطلاح منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي، او یا هم شفخانه ته د بستر لپاره لاړ شي. خو که چېرته دوی متوجه کیږي چې په کور کې یو ماشوم ده، مثلا توخیږي، تنفس تعداد زیات دی، ډیر ښه خبره ده دا چې دغه ماشومانو ته اول کنټرول شي، د دوی د کور هوا باید تبدیل شي. بل دغه ماشومان ډیر ونه پوخل شي او ډیر شخ ونه تړل شي، د دوی تغذی ته ادامه ورکړل شي، خصوصا که دا شیرخواره ده، یعنی د مور شیدې خوري، د مور شیدو ته ادامه ورکړل شي. په زمن کې هر څومره زر کولای شي، دا باید کلینیک او ډاکټر ته ورسول شي تر څو مناسبه تداوی ورته ورکړل شي.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بیا کورنۍ په خپله درملنه کوي. د بیلګې په توګه د سینه او بغل په وخت کې د ماشوم سینه ورته غوړي بیا پلاستیک بیا چی، او دې ته ورته نورې درملنې په دې کې تاسو څه وایي؟
ګورې، بعضي پریکټیسونه په کورنیو کې ښه پریکټیسونه دي او بعضي پریکټیسونه غلط دي. ښه پریکټیسونه دا دي که تاسو متوجه شوی یاستئ که چیرته ماشوم په سینه او بغل اخته کیږي، هغوی ته مثلا ګرمې شیدې ورکول کیږي، مثلا په شیدو کې کورکمن اچول کیږي، یا مثلا دوی ته جوشاندې ورکول کیږي، کنه لکه د ګل خاتمی جوشانده، یا مثلا دوی ته ډیر اوبلن ګرم خواړه ورکول کیږي، دوی ته ګرم لباس ورغوسل کیږي، کوټه دوی ګرمي کیږي. دا ښې خبرې دي. خو په سینه مثلا د پلاستیک خودل، د سینې غوړ کول، بیا خصوصا د سینې شخ تړل، حالت نورم خرابوي ته بیای.
یعنی باید ډاکټر ته مراجعه وسی او له ډاکټر نه مشوره واخلي.
حتمی ده، ځکه چې دا سینه بغل عادي ناروغي نه ده. لکه چې ما مخکې عرض وکړ، دا تقریبا د ټولو مړینو 10% جوړی، نو دا خطرناک او وژونکې ناروغي ده. که چېرته ماشوم په سینه بغل اخته کیږي، خطر ده شته چې خدای نه خواسته دا ځای شي، که چېرته توجه ورته ونشي او ډاکټر ته وینه ورشي.
ډېر زیاته مننه رئیس صاحب زنده اوسه.
مننه له تاسو.
قدرمنه دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارځای کی چیاست الله مومال او ملګری
د لوبو ل میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
سلام او وخت مو بخیر. د لوبي ل میدان ویبلونی ز خبرونه ته مو هر کله کوم. په دې خبرونه کې د سپورت ل نړۍ د تازه خبرونو ترڅنګ یو شمېر نور سپورتي مسایل درته هم لرو. لمو سره پات شي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله ل زیمبابوي سره لوب لري.
د افغانستان او د زیمبابوي ترمنځ پراتلونکي د افغانستان په قربتوب لوبي ترسره کیږي.
په افغانستان کې پارا اولمپیک وسمحال څه وضعیت لري؟
په پارا اولمپیک کې د مارین لپاره چې ورزش کوي هغه بخښونه اوس فاز لکه ویلچر باسکټبال هم خزینه کوي هم نارینه په تقریبا په $2 ولاتو پنځم بخښونه فعال دي.
او د معلولینو د تکواندو د ملي ټیم غړی محمد زبیر د خپل سپورتي مزل پاړه وایي
تقریبا 23 کاله کې چې زه ورزش کوم په مختلف بخښونه کې مختلف ورزشونه کې نه ګډون کړی ده.
بیا هم ستړي مشي راځي چې د سپورت لړګر تازه خبرونه واورو.
د سپورت ورزنه هنداره
په فاریاب ولایت کې نن د کیک بوکسینګ سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د کیک بوکسینګ فدراسیون رئیس دستګیر پنشیرین نن ازادي راډیو ته وویل چې په یادو سیالیو کې د فاریاب ولایت ټولو کلبونو ګډون کړی. خغلی پنشیری وویل چې د دې سیالیو هدف د کیک بوکسینګ سرتاسري سیالیو ته د غوره څیرو انتخابول دي. ټاکل شوې چې تر راتلونکو دریو میاشتو پورې د کیک بوکسینګ سرتاسري سیالۍ د مرکز او ولایتونو ترمنځ ترسره شي. په جوزجان ولایت کې نن د سنوکر سیالۍ پیل شوې. د اولمپیک ملي کمیټې ویان مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په یادو سیالیو کې د جوزجان د سنوکر له بیلابیلو کلبونو 14 غوره لوبغاړو برخه اخیستې. د ښاغلي قاری زاده په خبره دغه سیالۍ د درې ورځو لپاره دي. نوموړي وویل د سیالیو له جوړولو موخه د سنوکر ورزش پرمختګ او په هیواد کې د سولې له پروسې ملاتړ ده. او د پاکستان د سوپر لیگ په سلورمه لوبه کې نن ماخام 6:30 دقیقې لاهور قلمدارز او کوټه ګلدرز لوبډلې سره لوبېږي. په لاهور لوبډلې کې راشد او په کوټه لوبډلې کې بیا قیس احمد لوبېږي. د پاکستان د کرکټ شپږم پړاو سوپر لیگ د تیرې شنبې په ورځ پیل شو چې پرون ماسپخینې په دویمه لوبه کې لاهور قلمدارز لوبډلې په سلورو وکټو پیښور زلمی لوبډلې ته ماتې ورکړه. راشد خان د خېتو بچونې ترڅنګ خطو په هنه هم ترسره کړه او لاهور قلمدارز لوبډلې بریالۍ کړه. پېښور زلمی په ټاکلو شل اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 120 منډې وکړې. لاهور قلمدارز لوبډلې په 3.3 اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو ټاکل شوی هدف پوره او لوبه یې په خپل نوم کړه.
بیا هم په خیر راغلی اوریدونکو. ټاکل شوې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي مارچ میاشت په 2 او 10 نیټه د زیمبابوې پر وړاندې دوه ټیسټ سیالۍ ترسره کړي. افغان کرکټ بورډ دې سیالۍ ته د اصغر افغان په لوبډل مشري خپل 19 کسیزه لوبډله اعلان کړه. په اعلان شوې افغان لوبډله کې اصغر افغان، ابراهیم زدران، جاوید احمدي، رحمت شاه، حشمت الله شاهدي، افسر زازی، ناصر جمال، عبدالمالک، منیر احمد کاکړ، شاهد الله کمال، بهیر شاه، راشد خان، حمزه هوتک، فضل حق فاروقی، سید شیرزاد، سلیم صافی، وفادار مومن، زیور رحمان اکبر او یمین احمد زیدی. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک.
د افغانستان او د زیمبابوې ترمنځ پراتلونکي د افغانستان په قربتوب لوبې ترسره کیږي. د دوه ټیسټ لوبو لپاره د افغانستان کرکټ بورډ د لوبغاړو نوملړ اعلان کړی دی چې په دې ترکیب کې تر ډیره ځوان لوبغاړو ته چانس یا فرصت ورکړل شوی دی. لوبغاړي په تمریناتو بوخت دي او انشاءالله چې د زیمبابوې پر وړاندې به ښه نتیجه ولري.
افغانستان به د ټیسټ لوبو وروسته د زیمبابوې سره درې شلوریز لوبې هم ترسره کړي. لومړی شلوریز لوبه د مارچ په 18، دوم شلوریز لوبه د مارچ په 19 او دریم شلوریز لوبه د مارچ په 16 نیټه ترسره کیږي. اوریدونکو په افغانستان کې پارا اولمپیک وس مهال څه ډول فعالیت کوي؟ د اولمپیک کې څومره لوبې شامل دي؟ دا او د تورت نورې پښتنې مو د اولمپیک د مطبوعاتو برخه له مشر کبیر خوشبین څخه کړي.
د افغانستان د پارا تکواندو مالینا اوس په دوه خپل وضعیت کې نه ده پدې چې دا پدیر مشکلات اقتصادی مشکلاتونه چې لري دا غوی به هم هماغه وخت سره سمینه لري داسې تمرین ته خپل په تقسیم اوقات په وخت کې داسې تمرین کوي او بل دا چې ورځ په ورځ د معلم په بخش د ورزش په بخش کې د افغانستان معلم علاقمندي ډېر کېږي او اوس مې په تقریبا په درې کاله کې وکولی شو د پاراتیکواندو په بخش کې هم د داخلي مسابقو او خارجي مخه مسابقو لاسته راوړنې لرو چې دا ویرې او لوی افتخار ده او په پاراتیکواندو کې هم خوشبختانه مسابقو په تنها په کابل کې رانډل شوی دی چې په دې مسابقو کې تقریبا لس ورزشکار مالو پاري مسابقو ګډین کړی و چې په څلور وزن کې د مسابقې د افغانستان د تیکوندو فدراسیون پارلمپیک لخوا په کابل کې رانډیزه شوی و چې ډېره په خپلو کې د مسابقو
بلے خوشبین صاحب کدا رته وایاس چې وس محل کومه برخه نور لري تاسو
خوشبختانه د افغانستان پارلمپیک تقریبا 15 کال یا کال کې چې په افغانستان کې جات شوی دی موږ په تنا په پارلمپیک کې د مارین لپاره چې واجش کوي هغه بخښونه اوس فاند لکه ویلچر باسکټبال هم خزینه کوي هم نارینام په تقریبا په $2 ولاته زموږ بخښونه فعال دي او خوشبختانه چې په پارلمپیک هغه بخښو چې مارین لوب کوي لکه لامبو کوي لامبو لرو اتلتیک په بخښې منډه او پرتابو په بخښ کې لکه نایزه پرتاب دېس پرتاب نه او ویلچر رانی لرو پارا هنډبال لرو پارا تیکواندو لرو او پینګ لرو بیډمنټن لرو والیبال نشسته لرو ټینس لرو بایسکل رانی لرو او هم شنان پارا تیکواندو لرو تقریبا افغانستان کې دولس رشتې دیارس رشتې فعال دي چې پاک موږ په دې تقریبا یو میاشت مخکې موږ هم وکولی شو هغه هغه مارینی چې نابینا ده هغوی ته هم یو بخش دپاره جدو په بخش کې ورته فعال کړي وو چې اوس تقریبا لس نفر شوی دی هغوی هم تمرین هم وکړي او پارلمپیک افغانستان ورځ په ورځ رول په مخ کېدو ده په دې کې د هغه مارینی چې لوبه سره یا واده سره په هر بخش کې چې علاقه لري موږ هم خوشبختانه وکولی شو چې هغوی ته هم دغه زمینه اوس برابر کړي چې دا یو لوی افتخار دی.
خوشبین صاحب کدا هم راته وایاست چې څومره لوبې مو تر دا مهال ترسره کړې دي، یعنی څومره لوبې په دننه هیواد کې ترسره شوې او څومره لوبې په نورو هیوادونو کې ترسره شوې دي، راتلونکي پلانونه مو له موږ سره شریک کړئ.
خوشبختانه افغانستان تقریبا په ټولو رشتو کې تقریبا د لس کاله کېږي چې موږ په مختلف بخشو کې لکه بخش اتلتیک ده، قایق رانی ده، ویلچر باسکیتبال ده، لامبو ده، پاراتیکواندو ده، پینګ پانګ ده، موږ د خارجي لوبه هم مختلف مدارونه لرو او مختلف کپونه لرو او په کابل کې هم زموږ مسابقو چې ده هغه په جنتري سال کې زموږ مسابقو برگزار کیږي او زمین پلانونه پاینده چې دا ده چې موږ یو ډېر یو غټ لوبې چې هغوی چې هغه لوبې چې د افغانستان د مالین جهاني لوبې چې په جاپان کې برگزار کیږي موږ وکړو چې د جهاني مسابقو نه هم قرض سمیه وکړو هم هغوی نه وکړو چې د پارلمپیک چې په جاپان کې برگزار کیږي هغوی نه هم وکړل شي او ښه لاسلاسونه ولرو یو ښه مډال ولرو.
د لوبې له میدانه د خپرونې مینهوالو اوس تاسو رابولم د معلولینو د تکواندو ملي ټیم غړي محمد زبیر هغه خبرو ته چې وایي له تیرو 22 کلونو راهیسې سپورت کوي او له تکواندو سره یې لیونۍ مینه ده.
زما نوم زبیر حیدري د پارا تکواندو د ټیم یو غړی
تقریبا دوویش تالاتی که چه زورزش کام با مختلف بخشانی که با مختلف وردشونی که می گدون کرده. اول وردش می چه پایل کرو کاراته که کشین کاراته و چه ده طالبان حکومت نمخ که ده مجاهدین حکومت که می پرستش کولا. بعد ناغانا چه طالبان را غیر مونگ مهاجر شو پاکستان که پاکستان که می تکواندو وردش شروع که تقریبا سلور کالا. پاکستان کې په سابقات کې ګډون کړ چې تقریبا یو لس مدال سره زله مدال می کتل او یو نقره تری کپ بعد نه چې انتقالي حکومت راغی افغانستان ته راغلم دلته د پارالمپیک جوړ شو پارالمپیک یعنی د فدراسیون د ورزشي معلولینو دلته داخله دلته راغلم او پارالمپیک ورزش کې چې تقریبا څو کاله مې پارالمپیک ومه چې دوه سفر مې په پارالمپیک ورزش کې کړی ده. یو اولین سفر چې تلم بهر ته مسابقه کې په 2010 کې چې ګډون کړی چې آسیایي مسابقات وو په چین کې چې وکولی شوم چې اتم مقام ترلاسه کړم. بعد نه په دوه مسابقه کې 2012 کې مالیزیا ته ګډون کړی ده چې آسیایي مسابقاتو دلته وکولی شو چې په اولین ځل کې په والدینو نقره مډال دوهم مقام ترلاسه کړم. بعد نه هغه ځکه چې معلولین کولی شي په څو بخشو کې څو ورزش کې ګډون وکړي. بعد نه هغه بیرته تکواندو شروع شو په تکواندو په معلولینو کې نه وو. په 2006 کې تکواندو شامل پارالمپیک د معلولینو شول او زه بیا تقریبا درې سفر مې په تکواندو بخش تکواندو ورزش کړې. اولین سفر مې په 2015 کې په مصر کې ته وکولای شم چې د خپل مصری عارف مخلوب کړم او مسابقه وګټم. بیا د 2012 آسیایي مسابقه کې په اردن نه په خوب اثر ودی وکولای شم چې د مسابقه کې ګډون وکړم. او بیا په 2012 د آسیایي مسابقه کې په ویتنام کې سفر وکړم. درې سفر مې په تکواندو کې کړی ده. اوس هم د تکواندو د ټیم یو ملي ټیم غړی یم چې پرون د اوپن چمپیونشپ په کابل کې پرګزار شو. کابل اوپن چمپیونشپ چې بیا هم وکولی شم چې درې سبقه کې پرون سره زره مډال ترلاسه. په دننه افغانستان کې مې تقریبا یو سبقه خدیر دی یو مسابقه په لمبو وهل او بازی کې 2014 سوار لس چې د هرات ولایت تر سره شو. زه کولای شم سره زره مډال ترلاسه کړم. او په 2014 انتخابي مسابقاتو په تکواندو رشته کې د کابل ته دننه چې بیا هم وکولای شم سره زره مډال ترلاسه کړم. او پرون هم کابل اوپن چمپیونشپ مسابقات د تکواندو چې بیا هم وکولای شم چې سره زره مډال ترلاسه کړم. اوس مهال هم چې تکواندو ته ورزش تعقیبوم ځکه چې دا تکواندو زما اصلي رشته ده. از اولین دې رشته کې زه ډېر مهارت لرم او راتلونکی برنامه دا دی چې یو مسابقات تقریبا یو میاشت بعد یا یو نیم میاشت بعد ترسره کیږي چې هغه انتخابي مسابقات ده. په درې وزنونو کې درې کسه انتخابیږي راستول کیږي د رایابي المپیک مسابقو کې د پاره معلولینو په تکواندو بخش کې. زه هم ګډون لرم چې خدای وکولی شم چې د رایابي مسابقو کې وکولی شم چې المپیک ته لاړ شم.
د لوبو لمیدانه
دا ودی دیونه خبرونه تر بیا خی چاري
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو